آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو پروژه کې د بایو لړوالي شکایت کړي زینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي یو شمیر نور بیا د نجونو د خوانځیو او پهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي په دې ورسته کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکونکو د کار بندیز هم ولګو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته خبرګون وخوت او اندېښنه وښودله چې له دې سره به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې متاثر شي دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیر ښېګڼې هڅې څومره متاثر کړي په دې اړه درته د پانتون له استاد او د خیر ښېګڼې د ډګر له فعال کارکونکو سره مرکه هم لرو مرکه ورس سره ځي خو په پایل کې ستاسو پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلا شرزاد ننگرار ولایت نادر ته پیغام پریدم هله دا چې د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو بورو جوړ وسی موږ خو همیشه دا راپورونه اورو مخکې آزادۍ راډیو نن داسې نور رسنوي نه چې مکتبونه خلاصيږي پانتونونه خلاصيږي دا د پکې دوه کال وته څه زیات نو دوی نه د پانتونونو درښته او نه چې د مکتبونو د خلاصېدو درښته ده نه پوهیږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی ته باور وکړه ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پوهنتونونه لرو استادان لرو او بل دا لارې داسې دي پاسپورټونه نشته دی نو څنګه هته پاکستان ته څوک تلو وس نه لري نو پاتې شوه نورو ځایونو ته ټول په بد حالت کې دي او د ټولو همدا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه زموږ مکتبونه دې خلاص شي په یو بد حالت کې دي یو خفه حالت کې دي نجونې ځکه زه هره ورځ نجونې ګورم راځي طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پوهنتونونه دې خلاص کړي د نورو جنکیانو په مخ دې ښوونځي پرانیزي دا مې غوښتنه ده نو
سلامونه امنی کلمې ومنې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نې کلې وړاندې کوم محترمه د پکتیکا ولایت د واجخوا ولسوالۍ چې مې تاسو ته صوتي پیغام پریدم د واجخوا تربې او جوړ ممې ولسوالۍ ورور ډېری له پرمختګ پاتې دي د موږ د ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو سي دي په دې برخه کې کار کوي ورور دلته مخابراتي انتنونه نسته ورور خلک له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي د تیر جمهوریت پر مهال باندې څو ورځې سروې ټیم راغلی و سروې کړی و خو متاسفانه بیا بیرته پاتې شو نو د موږ د هیله لرو چې ورور دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال شي ورور دلته دغه مشکلات حل شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من اللہ محمدی د پروان خدارت پیغام ته پریدم د پروان فادامیت رئیس خمدا وختنه توربن کې سراون العمل سرکونه خراب دي موټوران ته مشکلات دي نو د فادامیت خمدا هله سرکونه لپاره لاسرسي او کې او غته پامرنه کې
السلام السلام علیکم آزادی رادیو ټول پیوریدم کارکونکو سلام علیکم السلام و احترامات باندې کوم سایل پناه مدمار پک نارولې د مارو پولیس باندې څخه دا یو ستنه بولې سوال یې بولې آیا د طالبان اوس په دې باندې سړي نمبرې ځنان باندې نمبرې یون باندې نمبرې مکتب باندې 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 زونه لګي آیا اوس دی وای نړیوال مر و دې ته مجبور کس مش پر رسمیت و پیژنې دا خوښ دي او ک دا د افغانستان د بیثباتی او د افغانستان د بربادی د پاره دي دا کار دا مره کې پښتنه وکړې دا سوال ما حل کې مخښنه و سلام
بدیله سروغ جوړ خوشاله سیاتمن شپې ورځې وخت لري د شد نور تشي د ډېرې مودې پس بیا به ټنګول د تاړې د تفسیر شریف د سره پاړې کوي پیغامو تراغلي مننه وڅو شایسته پیغامونه بدرته و بولي وڅو بدل او زمره صبرناک ته به شپې شل داله یا ببلا پختن ته د زمره ټول ګروپ ته بدا داله
وای می نه د نه د زړه د خجاله تور لونګ د نه د نه خدای جانان راولې زده به وسو خدای لږه ساده نه خجارې تور لا وندانې دانې خدای ما جنان راولې وې زړه مې دې تا خبرې غوړې خجارې جنګای بوباخ کې سره مړ سو کجارې تور لا وندا دې دانې خدای با جنان راولې نو ورختا سنا یې بدر غوځه نه کجارې تور لا وندا
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وشيږي. که ونه شي دا کانال د زمیندار خلک به ټوله ودغه هر څه چې دا وطن پریږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 200 متر دوغنه د زمیندار ولسوالۍ اوبه وسالن خو کښته دي. پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کیږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندار ولسوالۍ کانال دا وښيږي. دا د زمیندار ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاد، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښيږي، دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
موږ وروره ډېر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخ ته د دې ولسوالۍ کدي تربو دي، کدي وازې خوا دي، کدي وړ ممی دي، دا خلک له ډېرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لویه ستونزه سي ده هغه دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی ده. وروره ډېر سخت مشکلاتو سره مخ یو. وروره دغه کوم میسج چې زه تاسو ته پرېږدم یا کوم پیغام زه تاسو ته پرېږدم، دا د وازې خوا په ولسوالۍ کې د بعضې کسانو په شخصي شتمني باندې تنونه پال کړی دی وای فای نه سره دا ټلیفون وصلو، بیا یو پیغام پریدو، هغه په ډیر زیات لګښت او ډیر زیات مصرف پی راځي. نو موږ هیله دا د سیده د موږ आवाज تر مسؤلینو پورې ورسوي، او یا حد اقل یو چارواکی ملمکی او د دوغ ولسوالیو حال احوال جنې وپوښته، یا سی موږ ته سکینات راکی د پیغام د نشریدو په هیله باندې. وسلام.
السلام علیکم نبی الله. زبلای د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. دلته فرغنده بولسوالی کې کلینیک شته، خو هغه ګرځنده یا سیار کلینیک ده. فرغنده بولسوالی کې سی څومره مریضان پیشیږي، د هغو د تداوی وړ مواد کافی نه لري. نو د ارغنده په مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا ده چې لطفاً مهربانی وکړي، د افغانستان د ارغنداو له مظلوم او بیچاره ولس سره دوګونی چلند مه کوي. همدغو ته هم یو روغتیایي کلینیک همدلته مقرر کړي. وسلام د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. مال آزادی راڈیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه مایبینو او د ریاست کاروبار چې دی دغه ایتمان او کندیان چې دی دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال دغه ته پیسې نه ورکوي کېږي، کله وخت ډېر د افغانۍ ورکوي کېږي، کله نه ورکوي سي صادق خلاص یا ملکیان کې ثبت کړي یا مایبین یا هغه وروسته شهیدان چې څه ویدي د عسکرو د تیر نظام ده، هغه خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي، ځغلی ورځغل لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکون ته سلام وایم. پاس له ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کړي، هیله ده ډېره مهرباني به مې.
السلام علیکم ټول ازادي کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت د جریستان ولسوالۍ د سره تماس کوم. د جریستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو تا کېږي چې مزغن بارانونه واوري کېږي. ان مقام یې دغه د تیر شپه دغه دوه درې دوکان لنکړي وو، چې نورم نن کړی دی خو خیر مرګوب نه دا وخت نه ان شاء الله کورونه نه ولې دی نس مرګوب نه دا وخت نه موږ دا پیغام یو ورسېګل وړو شارواکو پره چې موږ د جریستان لسوالي سره کومکونه وسی څو خدمت وسی نورم وخت نه نسم خدای مل
زه د هلواد ولایت د باغرال ولسوالۍ د باغات د حوزې اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د 12 کالو یم، درې صنفه یم. زموږ په باغات کې څلور صنفه دي. زموږ استادان دي زده کړې کړې، عصري زده کړې نه دي کړې، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد د خوا ډېر کمزوري دي. زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د غوښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کومک وسي چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د یو اوزې اوسېدونکی یم. زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي. نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي. او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه یا سورسک په سورسک ګزاره کوي یا په دغه ورځو ګزاره کوي. نو دوی اتمی ډوډۍ غواړي، کنه یې بندیانوي وایي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک ځي ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یولسوه دي، وچ په 2500 دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو ځای کې تر 1500 کارخانې زیاتې دي. نو هغه روپۍ ورکوي او غوته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې یو منو دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم په کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ یې سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي. په خروارو خروارو یې په سرایو کې پراته یې هغه روپۍ ورکوي، یا په دوکانو کې پراته یې روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو دا سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي دوی وایي موږ سریت جاري کوو. که سریت جاري کوي، نو سریت خو دا ډول نه دی چې پر یوه باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانون وي، که سریت پر ټوله خلکو باندې، که موړي که مسکین، یو ډول جاري شي. سندا ستړیا جوړه کړې ده د باغران په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوضو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 201.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلام، زه عبدالرحیم نومیږم، د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما یو شکایت دی، او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیفه دی، او د مسؤلینو څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کړي. او تاسو د لارې څخه زه و مسؤلینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دی قوي کړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پریردم. دلته زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخي نیستي ده. اصلا یوه شبکه نسته. دلته موږ له وایفای نه کار اخلو. یوه جی بی انټرنیټ بیخي په زر افغانۍ پرا خرڅوي. نو هیله کوم زما غږ تر لوړپوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخي نیستي ده او یوه دانه خادې ته ډېر ضرورت لرو.
سلام علیکم. خدای وکړه زما د پیام تاسې نشر کړئ. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه او پوهنتونونه دا نشر کېږي او بچ شروع شي. زیاترو ته د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده د افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیام زما تاسې نشر کړئ او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نشر کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامي امارات چې کومه خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی دا خو یې ملت شکولی د ډېرې پیسې له خلکو ټولی په وطن کې ډېره کاختي ده ډېره دربدري ده. نو د دوی عواید پورته کېږي له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخیستلی کېږي. نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی. کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مشکل کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته، مناخه شل ډالرو د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یې. بچیان مو وږي دي، دوی چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکړي. هغه که پرتې بیا چوړ ورکوي یو چا ته، که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د دغه غم دې وخوري، دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
منه په دار وشي کې خوشحال وروره بېخي ګران سوي دي. بس منځ کې د افغانستان خلک روژې ته ګوري چې روژه مبارکه راسي او په دوه شان ګران کې. نو دوی د کال باید چې روژه راتللی دی شان ارزانه کولی، مګر دوی تر هغه ډېر ګران کې. بیا ته ګوري چې دا روژه خلاصي دغه شیان وي ډېر به ارزانه سي. نو دا ستونزې په افغانستان کې ډېرې دي روژیانو. نو
زه د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ نه سعید خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشران ته دغه دی چې کوم غله یا چپولګر یا اختطافګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله شي. هغه دغو ته د مشرانو څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغو ته سخته سزا ورکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دا و ستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسې دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
طالبانو په دې ورسوي کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثر کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکینی استاد او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له فعال جانداد جهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیز کوم ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو پر سوالو کې د خدو رول د څو دلایلو مخکې مهم ده. اول خو کدی له کلتوري پلاوه چې ځینی مسائل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنی ځینی مشخصې ساحې دي چې په هغو کې په هېڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولی او لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنی یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحې یا هایجین مسله ده. په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه یا د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت ده. د دې نه علاوه د ښځې خپل ښځینه کارمندانې جلا مهارتونه لري چې کوم نتیجه سي موږ یا هدف سي موږ لرو، یا یو سازمان لري، یو روغتیایي ارګان یا د خیریه یا بشري مرستو رسوونکی ارګان، هغه په ښه توګه باندې کولای سي ترلاسه سي. دا مسلې تنه باید روغتیا او د تعلیم تربیې برخو ته تقلیل نسي. ډېرې نورې برخې هم دي چې په هره برخه کې یا په هغو برخو کې د ښځو موجودیت مهم ده. نو که چېرته له دغو خدماتو څخه بې برخې کېږي، طبیعي ده په آینده کې په لومړي قدم کې خو همدا مېرمنې له دغو خدماتو څخه بې برخې کېږي او په اوږدمهال کې د هغو خپل تاثیرات دي کېدلای سي اوږدمهاله ستونزې وزېږوي دغه ډول پالیسیانې او سیاستونه.
په داسې وخت کې چې افغانان له یو بشري ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري، ولې دغسې یو پرېکړه وشي چې د بشري مرستو په رسولو کې ستونزې جوړې شي؟
دا مسله زما په نظر باندې تر ډېره معلومه ده. د طالبانو عمومي لیدلوری د دې خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې کوم څه دی له اسلام څخه لري، او د دې په جهان بینی کې د دې په هغه عمومي لیدلوري کې دا ډول یو پیشفرزونه موجود دي چې دا کوم څه دې تطبیقوي. دا د خدای امر ده او بنان چون د خدای امر ده نو طبیعي ده نتیجه حتما ښه ده. یعنی معمولا په نورو دنیا کې د پالیسي جوړولو په اړه من تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د پالیسي عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي. ولی طالبان هیڅ وخت دې مسلې ته فکر نه کوي. طالبان وایي چې کوم امر سي د خدای ده، دا موږ تطبیقوو او بل اخر نتیجه حتما ښه راوځي. که څنګه چې مثلا کېدلای سي په ارقامو کې یا په تحلیلونو کې یا د متخصصینو له نظره غلطه ویل دی وایي نه دا اساسا ښه ده. او اصل کې دې ستونزه دا ده چې کوم تعبیر او تفسیر سي دې لري دې فکر کوي چې دا واقعي دي نامدا شي دی. همدا یې بنیادي او اساسي علت ده د سیدي عواقب نه ګوري. په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه تطبیقوي.
نو جهاني صاحب، د حل لار څه ده؟ څه باید وشي په دغسې یو وضعیت کې چې د ښځو په کارم بندیز لګېدلی؟
زما په نظر هیڅ داسې بدیله لار وجود نه لري چې هغه کې د ښځو ونډه مثلا صفر ته راکمه کړو، یعنې په هغه اساس هم ځایونو کې د ښځو ونډه راکمه کړو او بیا د دې توقع ولرو چې موږ د هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسېږو چې د موږ په نظر کې دي. یعنی مثلا کدی کوم مشخص روغتیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرینو یا د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخص سرولونو ته ضرورت وي، د اولو منځوړل طبیعي د ستونزې ایجادوي. او هیڅ وخت داسې موثر لارې وجود نه لري چې که سړی د همغو په ځای باندې وګماري حتما د موږ همغو نتیجو ته ورسېږو. زما په نظر ښه لار دا ده د دغه انجوګانو لپاره یا د دغه نهادونو بنسټونو لپاره سپټټه کچه باندې د همدې مسلې لپاره لابیګری وکړي یا د همدې مسلې لپاره هڅې وکړي. ځکه چې کولای شي مثلا په ټټه کچه کسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله ورته روښانه کړي، ولې په غټه کچه چې څوک دغه مسایل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسې غږ نه اوري. دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل سي ترڅو د دې مسلې درک ته متوجه سي او اجازه ورکړي.
د پکتیا پوهنتون مخکینی استاد او د بشری مرستو د رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
پورتا کیگی یا والا لحظہ میں نہ ہری ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی میلمه
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د آزادی میلمه د زنګړی پروگرام ته مو ز فریده سیال هرکلی کو. نن په دې پروگرام کې زما میلمه د دینی چارو کارپو همدارنګا د حقوقي چارو کارپو ډاکټر سلاودین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه همدارنګا د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسیدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشي په خیر راغلی. راځئ چې ستاسو د ژوند ستاسو د پیدایښت د زی او همدارنګه ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام ابو حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی او همالته د دې سبس محکمه کې چې ما د قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی د همدې ښوونځي نه مې را پیل کړو، لغمان کې مول درس ویلی، همالته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه راته وایي، د ماشومتوب د خاطرونه وایي، لومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی؟
زه په هغه د اول نه دریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و، او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریم پوري د هغه د نظر لاندې الله دې و بخي د تمام مور سره ز او زما ورور یو ز زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان می ترلم هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه، هر ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ زره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو، بیا به مو سفر کوو تقریبا پنځه لس مایله شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته چې تللو، هره ورځ مو د هرې خوانو لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري وو، دوستان وو، لوبې وې او درسونه وو، ښې خاطرې لرم. تشکر.
ډاکټر صاحب قدام راته وایي د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې دغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي ځینې ژمنې کوي، یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي. اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم صنف ختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري، یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه وو، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و اشنایان و په اصطلاح هغه هم فکره د ټوخو د ټقالو او د اخوا دې خوا د تګو د راتک الحمدلله ډېر و، ډېره خوشحاله دوره وه، او د ډېرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډېره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و بیا بله هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله ډیر په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلف لارې مو پای کړی دي. اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولیږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو، چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلود، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی پې باندې خوشحالېږي.
ډاکټر صاحب، د کورنۍ په اړه مو راته وایي، ستاسي په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړې، کله تاسو وړاندې هم ستاسي کورنۍ روښان فکر و؟
زما دا خبره چې کوم، زما په استلا یو مور و، معنی دا ده چې یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو، یعنی دوی خورګانې او نه ورونه او تمام یې لوړ زده کړې کړې دي. اما د ډاکټرات تر کچې پورې زه او زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان نومیږي، په هالند کې اوس خپله سرجری لري، او زه د حقوقو په ساحه کې هغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې، او نظامي برخه کې هم وو. دوه ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمرو سره وبخښي. او خورګانې مشره خور، خو د مشره خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو او مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوه شته هلته د مشره خور هغه، او بیا نو د کشرې خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2500 په دې کې، نو بیا دا نوې نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتمان د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډیر زیات وو، پلار ډیر هڅه کړې کومور، او تاسو په خپل تاسو په شخصي ژوند کې د خواندورونو علاوه مور ډیر رول درلود که پلار؟
مور می درسونه نو لوستلی، خو قران شریف یې زده او خلکو ته به قران شریف وایي. ما په یاد دي زمنګ په کلی کې منګه د خیاطۍ ماشين درلود، مور به می تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګی راوړل او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل په چاردی منطقه کې. مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر او هغه. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم، چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټر را وړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ زرم احساس ده بے پلارے کول، اگر چې ماما گانو نور کاکا گانو هڅه ما پلار پلار وی بے چې تشریف راوړو، نو خاصه هڅه او خاصه توجه، او د تمام ورونو نه کچیرته می غلطه کړی نی پلار زه دوست لرم، الله تعالی دې تمام مر سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړ زده کړو په اړه مرته وای، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه یې درلودل، او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې که وکړی شي په وطن کې د سولې دپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوا کېدل د دې موجب شو چې هر خواوې به ډیر غوښتل او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع وو چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي احزابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقا وبخښه ډاکټر صاحب، دا دقیقا د مجاهدینو وخت وو.
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ذره پخوا، لږ ذره پخوا چې هغلته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادیې د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دې وبخښي، د معاون د دې اتحادیې و، په مختلفو مناسبتو کې د تمامو احزابو سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلوده. په دې خاطر باندې چون دی داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلک بابا و نه روسته شي، نه امریکا ته شي، نه بل چاته شي، او یو معتدله لاره غوره کړي. چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د ته په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو. سره دې چې مونږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و، زما ورور و، هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی و پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل، شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو، الله تعالی دې وبخښي، لکه وفی الله سمیع، لکه هادی هدایت، معاون دلوی سهارنوال، او داسې نور شخصیتونو، او ملا بزرګ د میاګل جان آغا مسای، او نور داسې ملګري او دوستان وو. اوس دلته غټ غټ رهبران و مشران دي اخوا دې خوا په دې وطن کې، د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبره دا ده چې په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډېره حده پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتماً غواړي چې لاړ شي مالی و لازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ما ته وویل چې ورشي. هلته چې زه ورغلم ما ته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه دا وای خانه پوری کړه. نو بیا مې یو دوه عکسم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه زه په مخه دې ښه نو بیا زه ورته زنګ وهم. بس یو هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې، پلار خو مې لږ ذره وسیله و، پاڅېد لاړ لمونځ ته، او مور ته مې چې خبر ورکړ په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته، او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفحه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ او بهرنی هیواد محیط یې مکمل متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د دې سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې، په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت، او د حقوق په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه الید د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو، متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم، راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په دوم کال کې مې، په اول کال کې هر کال 50 کسه نه تر 50 کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ده. د دې 50 نه 30 نفره ناکامیدل او بیت اخراجیدل او تل نیمای پاتې کېدل. په دې نیمای علت دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر وو. ما وکړی شو بل دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بل اول کال نه زه په دې معتقد شوم چې دا ضایعات زمونږ په دې زیات دي چې مونږ ډکشنري نه لرو د دې ژبې. نو په دوم کال کې مې پیل وکړ د عربي ژبې په مرسته او څه ناڅه د انګلیسي ژبې. د اول کال دپاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنري ولیکله چې دا ډکشنري د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خوانه اوارډ هم واخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلینو ته چې یو مرجع. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چک سلواکیا کې دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر زستا سو سوال مې دی دن دی وسته. د دې په نتیجه کې ما ته خاص مهر او ټاپر راکړ شو چې ما پر رسمي اسنادو کې به چې محاکم او نور مراجع او ته ترجمه کوله دا سند بر رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفر په وویشت خارو کې ژوند کوو دیش نفره څلوېښت نفره دی اکثره په محل کې واده کړی وو. په چک سلواکیا کې تقریبا 40% 40% یې ودونه کړي وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم د رسمي چې ترسره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوو. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه دا متفاوت اروپایي کلچرونه او افغان کلچر د اروپایي خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونه به کول او یو څه مده بعد به سره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغانه ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلک او د نجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله وو چې زه سره خلاص شو. ما به ورته ژړلی چې دا طفل څنګه کېږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغانۍ ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ زره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکړئ په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه بس تا ته مناسبه وي. مؤلفه کړې دي ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وایي نه هغه خبره حل ده، بس مؤلفه خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شوم.
دنجلی ناس
د ولاړ خبرې او ناس د ولاړ خبرې یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن کې چې دوه میاشتې مو سره پاغه ماینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې پاغه ماینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې زه عمل ته خبرې بیا په ناخر کې مویل څنګه چل دی وای بس دا خو ښه خبر ده مال بس چې ښه خبر ده بسم الله بیا مې واده وکړ په دې زمن کې مې خواښې وخسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته یو نیم کال هلته پاتې شوم بیا چون می مور دلته مریضه و په آلمان کې بیرته راغلم بس نو اوس څلور اولاد لرم میرمن مې مرا سره ده او بیا دلته دا بل فصل باب شروع کیږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو په انګلستان کې د انګلستان د راتګ علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا بیا
کوم لازمي ده تشکر سلامات مننه ډاکټر صاحب په دې ډرته وای دغه تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی هلته مو مدرسه ویلې ده همدارنګه دینی زده کړې مو کړې دي او بیا یو اروپایي هیواد راغلی په ټول کې کچې د افغانستان وضعیت او ګوري هغه کسانو ته چې هغه دینی زده کړې کوي عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه خلی دلورې نه لري څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دینی زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي
چون زما پلان الله دې وبخي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه ډاکټر را وړي افغانستان ته او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و وی وشله یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني دا یو طبیعي حق مو ورته وایي بیا وروسته مې چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کوو هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې وو او هغه لیدلوری چې وروسته سره تنویریږي یا په لسهاو نور هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضې مواردو کې هغه ورته ګلوانیزیشن یا تلایی دی او په بعضی مواردو کې ډیر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل اما په دتریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفو شو خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درنیم سوا صفه ډکشنری د اول کال د پرولیکا د کارته مې انکشاف ورک بیا د څلور ژبېزه نه سوا صفه ډکشنری شو چې بیا هغه د جورج سورش فاونډیشن په پراکې چاپ کړل او دا ری چاپ هم داسې و چې ما په یو کانفرنس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استاذي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایره ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي قوانين څنګه دي او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب میکول په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پیدلم د محل په ژبه پیدلم زما غټ هندیکپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبه سره او دا هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو او زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وغږیږم دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چې سلواکي پرې خودل د چې جمهوریت او انګلستان ته راغلم او البته د نورو کانادا یا د امریکای یا د استرالیا مبحث مطرح او ما چون انګلستان آلمان ته نږدې و هلته زما مور و او نور اولادونه نو د هم یو یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلفو هیوادو پاسپورټونه لري او هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي. نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې نو هغه مې پریښودل دلته مې د سفر نه بیا پیل شروع کړ. هغلته نه پوهېږم چې تاسو به تر کومه حده پورې دې مسلې سره علاقه مندي وه. په اروپایي هیوادو کې او په یو شمېر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کېږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د همغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د همغه هیواد نه دی. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک ما د خارجیان منظور مې د عربي هیوادونو نه څوک په چک کې مړ کېدل د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو بیا به محکمه ته ورکو بیا محکمه دا په اساس باندې حکم کوو او د هغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
تاریخ ندی قربان شمعی وطنا زد کل تاریخ دیوان شمعی وطنا لور تاریخ ندی قربان شمعی وطنا زد کل تاریخ دیوان شمعی وطنا لور تاریخ ندی قربان شمعی وطنا زد کل تاریخ دیوان شمعی وطنا زده کوم تاریخ دیوان شمه
خدای وطن
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره